The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. یو بیا د لوبله میدانه او نیز سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري هندوستان او سویلی افریقا د شلوریز نړیوال جام پیلو به لوبوي. د افغانستان او سویلی افریقا لپاره په جوړ شوي ویشتنځای نیوکې شوي دي. د نیمه پیلوبې تر بایللو وروسته راشد خان تازه څرګندونې کړې دي. د اروپا اتلانو لیګ د شپاړس غوره لوبډلو د ناکاوټ پړاو پیل شوی دی او لا هم په شلوریز نړیوال جام کې د مخکښو لوبغاړو په توګه افغان لوبغاړي شامل دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې په سفر لاسته راوړنو او ستونزو وغږیږو. د خپرونې میلمه مو د کرکټ لوبې مبصر احمد فرهاد فدایی دی. شلوریز نړیوال جام کو ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای لوبه د هندوستان او سویلی افریقا ترمنځ ترسره شي. یا د پای لوبه به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. دواړه لوبډلې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې. په نیمه پیلوبو کې سویلی افریقا افغانستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېده. هندي لوبډلې بیا انګلستان ته هم په لوی توپیر ماته ورکړې ده او پیلوبې ته رسېدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د سویلی افریقا ملي لوبډله د شلوریز نړیوال جام پیلوبې ته رسېږي. یا د لوبډلې تر دې وړاندې په نیمه پیلوبو کې ماتې خوړلې دي، خو هندي لوبډلې یو وار د شلوریز نړیوال جام پیلوبه ګټلې ده چې هغه هم د شلوریز نړیوال جام په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې افغانستان ته په حیرانوونکي توګه په ستر توپیر ماتې ورکړه، د کرکټ ځینو نړیوالو مبصرینو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي په ویشتنځای نیوکې وکړې. د کرکټ د ټیسټ لوبو پخوانی لوبغاړی سټیون فین او الیکس هارتلی په ټرینیډاډ کې پر هغه ویشتنځای نیوکه کړې وه چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ نیمه پیلوبه پکې ترسره شوه. په ویشتنځای تر ډیره پورې له دې امله نیوکې وې چې هلته د توپ په سرعت او باونس په منظمه توګه نه و. د دوی په باور چې دغه ډول بې نظمه باونسونه یا بې نظمه وکټې د لوبغاړو د زخمي کېدو خطر کېدای شي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن ټراوټ هم په خبري ناسته کې ویل، هغه که څه هم وویل چې نه غواړي ځان په ستونزه کې ښکیل کړي او دا هم نه وایي چې انګور تر ودی، خو په اسانه ټکو کې وایم چې دا داسې پیچ نه و چې څوک وغواړي لوبه پرې وکړي. د نړیوال جام د نیمه پیلوبې سیالي دې پرې وشي. سویلی افریقا وکړه شول چې افغانستان په 55 منډو وسوځوي او یاد هدف د یوې وکټې تر سوځېدو وروسته پوره کړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
تغراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان تر نیمه پیلو بي ورسته سرګندونې کړې دي چې دلته درته خبرو.
ډیره زیاته مننه ټولو هیوادوالو نه چې موږ په دواګانو کې یاد ساتلی او پوهیږم په وطن په هیواد ګډ ګډ کې تاسو ټول راجه مشوي او دغه لوب هم د نږدې نه کتلې ده، په ګډم کتلې ده. بدبختانه موږ هغه سونه شو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم موږ لوبډلې کوشش وکړو. هم دومره سفر و هم دومره قسمت و. انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دین به هم خېلو بتر سره کو. تاسو ټول نه ډیره مننه، خوشاله.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
اوس د فوټبال لړګرونو د اروپا یا ایرو کپ د فوټبال جام د ګروپی پړاو سیالي بشپړې شوې. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته سویزرلند، ایتالیا، انگلینڈ، سلواکیا، فرانس، بلجیم، رومانی، نیدرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، اسپین، جورجیا، پرتگال، سلوانیا، آسٹریا او ترکی لار پیدا کړه. یاد لیک چې د جون په 14مه نیټه پیل شوی و. د اروپا دوه درشو لوبډلو په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړه چې شپاړس بل پړاو ته ووتې. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو به د جون په 9مه نیټه پیل شي او دا د نک آؤټ پړاو دی. هغه لوبډله چې سیالۍ بایلي هغوی په د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي او هغه لوبډله چې سیالۍ ګټي هغوی به کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال لیګ نیمه پیلوبې به د جولای په 10مه نیټه او 9مه نیټه وي او پیلوبه به د جولای په 14مه نیټه ترسره شي. بیا هم شلوریز نړیوال جام لا هم د شلوریز نړیوال جام د مخکخو لوبغاړو په قطار کې دوه افغان لوبغاړي قرار لري. رحمان الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې تر ټولو مخکخ دی. هغه په اته پاړیو کې په 45 اوسط سره 201 منډې کړې دي. که څه هم هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې په 0 وسوځید خو هغه بیا هم په 5 پاړیو کې 201 منډې وکړې چې تر نورو لوبغاړو مخکې دی. په هغه پسې د آسټریلیا ټریویس هیډو چې هغه د مخکې کېدو چانس ځکه نه لري چې هغوی هم بهر شوي دي. د هند لوبډلمشر روهیت شرما په دریم مقام کې قرار لري او د دې امکان شته چې که هغه په پیلوبه کې تر 40 زیاتې منډې وکړي نو تر رحمان الله ګربز به وړاندې لاړ شي. بل لور ته د توپ اچونکو په ډله کې بیا فضل حق فاروقي تر ټولو مخکښ دی. هغه په اتو سیالیو کې 9 اوورز سره 18 وکټې اخیستې دي او ورپسې بیا د هند هرشدیپ سنگ 15 او افغان لوبډلمشر راشد خان په دریم مقام دی چې 14 وکټې لري. دغه راز نوین الحق هم په دې نړیوال جام کې ډیره عالي توپ اچونه کړې ده چې هغه 14 وکټې ترلاسه کړې دي. همدارنګه د روان شلوریز نړیوال جام د امپیکټ پلیرانو په لیست کې هم رحمان الله ګربز مخکښ دی. هغه په 408.11 پوینټ سره د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه په روان نړیوال جام کې ثابت شوی دی. راشد خان بیا په دریم مقام کې قرار لري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. او نه مو په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په ترسره شویو سیالیو مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي دی. نور په مرکه کې ووري. فدایي صاحب، پیلې له سویلي افریقا سره په ترسره شوي نیمه پیلوبې کوو، تمه دې لرله چې افغان لوبډله به داسې توپ وهنه وکړي او د توپ وهنې د ناکامۍ لاملونه ستا لاند څه وو؟
السلام علیکم. سویلی افریقا سره پریمه پایلو وکې تا تمنه واسي افغانستان به په توپ وهنه کې ناکام شي، مګر دا خبره معلومه واسي چې افغانستان میډل آرډر او لو آرډر کې بیټسمینانو سکور نه کړی او متاسفانه هماغه څه موږ ولیدل. د ګربز او د ابراهیم جوړه سي ماته شوله، پارټنرشپ د هغوی مات شو، هغې نه وروسته افغانستان ډېرې ستونزې درلوده. خو په ځمن کې باید کریډیټ د سویلی افریقا تو بچونکو ته هم ورکړي، ځکه چې د هغې کنډیشنز نه ډېره ښه ګټه واخیستله. وکټ ډېره ګرانه وه، وکټ ډېره ګرانه څه سي، وکټه بیخي غیر عادلانه وکټ وه. یو نیم بال پکې بیخي ډېر راجی کېده، بیټسمین زوبلولی شوی. دا داسې وکټ وه چې د رنس بجای د دې ته ویره درلوده تا چې ګواکې کوم توپ د تا په سر ونه لګېږي، زوبل دې نه کېږي او لاسونه باندې دې ونه لګېږي، ځکه چې بیخي آکورډ باؤنس پکې وو. خو په ټوله کې بیا هم دلته هغه د 4-day کرکټ او ټیسټ کرکټ استعداد لیدل کېدای شوی. تاسولي د سویلي افریقا بیټسمینانو په تېره آیرن مارکم او رضا هینډریکس څنګه د سر توپونه ټاکل کړل، هغوی څه وروسته بیا منډې پکې وکړې.
دا شلوریز نړیوال جام افغانستان ته تاریخي و. د آسټرالیا او نیوزیلینډ په څیر لوبډلې ماتې کړې او نیمه پیلوبې ته ووتل. ولې نیمه پیلوبه کې د توپ اچونې انتخاب اول ونه کړ؟
واکن سي غټه لاسته راوړنه ولا د آسټرالیا ماته ولا د نیوزیلینډ ماته ولا. په دې لوبغالي کې موږ مخکې اول توپ اچونه کړې ولا او بیرته مو هدف پوره کړی اوسې د پاپا نیوګینی په خلاف. خو زه فکر کوم چې دغه یو څو افغانستان باندې سکور بورډ پرشر او دا خبرې ډېرې کېدلې. ګینې افغانستان څنګه چې 520 سیالۍ نړیوال جام کې وښودله چې رن چیزینګ کولای شوئ، دغلته هم کولای شوئ. خو زه فکر کوم چې وکټ لوستل کله کله ډېر سخت دی، سړی نه پوهېږي چې دا دومره آکورډ باؤنس ولري. افغانستان داسې هیلې درلودلې چې خپل بالینګ کې لوی سویل افریقا رئیس سره ولی سولابل سویل افریقا په چیزنګ کې ډېر مشکل لري که چېرته تاسو مخکېني لوبې دغوی وګورئ دا خو ډېر وړکی هدف اوسې دوی په اسانه چیز کې دګینې یو سلو شل یو سلو درسو منډو هدف به هم د دوی لپاره ډېر ستونزمن کار و که چېرته پوره کړی وای په موږ باندې نو ځکه هم افغانستان د هغوی ضعف ته په کتلو سره او خپل قوت ته په کتلو سره اول د توپ وهنې پرېکړه وکړه خو داسې چې کله کله پچ لوستل په کامل شکل باندې امکان نه لري او انسان پکې غلطي کولی شي او زه فکر کوم چې موږ ته په کار اوسې توپ اچھا وہ نا کلو والا ہو گیا ساؤتھ افریقہ سے حکم ڈسپلن والے والے بک فکر نہ ہو میں سیکھا اول کو دوم بیٹھیں گے دمرہ دموں کے پتو پہننے کے فرق رکھا ویسے کسی کوئی مکت ہیٹس روم رانے کا وکٹ ٹو وکٹ او بل باڈے باندھے باؤنسر یا کم لائن سے رباڈا بانے رباڈا بالنگ کی ٹاپ آف دی آف اسٹمپ ہٹی رائٹی اللہ آئند آؤ اماں کا دو وکٹ ہے تو رباڈا تقریباً دلو بچے رہا اور بدل کر افغانستان بات باندھے واچو
د کرکټ مینوالو ویل چې افغانستان له ګربز او ابراهيم پرته بل مسلکي توپ وهونکی نه لري همدغه سیدا
ګوري مسلکي لوبغاړي خو لرو خو فام یې نو او موږ ته کومې ډول کې هغه پرفارمنس نه شو کولای چې موږ زنه درو درو بالکل دغه په لوبډاله کې ابراهيم ډېر مسلکي لوبغاړي دی بل رحمت شاه ډېر مسلکي لوبغاړي دی او خپل ګربز اٹاکینګ او خپل پروفیشنل کرکټر دی اور بس یہ رکھا تھا کہ ورثہ نوبیا محمد نبی اور امدار از نجیب الازدران یعنی دا ټول خو پیوري لوغاری دی خو بس کله سی تاورز نه نه بس نه او افغانستان روز متاسفانه نه ولا بلدان سی افغانستان لوغاری ستړي بل او دا ستړي په کرکټ کې ډیره غټه خبره ده دوی دا منه وکړي او سکیډولینګ صحیح نه نو دې مسائل ته به هم ګورو نو لکه چې د افغانستان فاته وخت کم او
افغانستان کے
فکر کو مسیح رحمت شاہ دی مونږ دریم لپاره بهترین لوبغاړی دی دریم پوزیشن لپاره او زه فکر کوم چې تاسو ٹی 20 کې هم وته جای جوړې کې پسره کوم چې مونږ لوبډلی لوبه کړی دا او دریم پوزیشن لوبغاړی کې دوی تر اوسه هغه سه به اعتبار لوبغاړی نه پیدا کړی سي حساب پرې وکړی سي نو زه فکر کوم چې رحمت شاه لپاره دی مونږ په ټیم کې دریم پوزیشن باندې هم جای جوړې کې دې ته جوړې دی افغانستان بیټینګ ته حشمت الله شهیدی ته په څلورم پوزیشن باندې هم راوستلی سي لکه نه هغه په ورځ نه شاله کې بلکې شلو شاله کې هم د پټوالې سیستم ته شرکت کوي په ټوله کې نو نوي ځوانان لګیا دي راڅرګندېږي په فور ډے او په تھری ډے او په ون ډے لوبو کې سي په کورنۍ کرکټ کې کېږي هغه ځلېږي ماشاء الله خو خامخا موږ به دې ته په تمه یو سي چې کرکټ بوټ لوبه څه دوی ته ملي ټیم ته فرصت ورکړی سي ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کړي او انشاءالله دوی لوبه وګورو موږ سره اکرام علي خیل هم دی اکرام علي خیل هم ښځه لیدلې ده مخکې خو دا څو وخته په آخر کې د دومره ډېر ښه فهم نو بل موږ سره شاهد الله کمال ده شاهد الله کمال هم ښه لوبغاړی ده متاسفانه چې هغه څومره د پرفارمنس ته خو ځینې کېدله د لوبغاړو د تېرو څو لوبو کې هغومره پرفارمنس نه ده کړی خو استعداد کې شک نشته او خامخا کولی شي د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي انشاءالله نو سخت پښتنه ده واقع د تو ما ځکه چې په کورنۍ کرکټ کې ماشاءالله ډېر تکړه لکان شته خو دا داسې دوی لپاره دغه د ملي ټیم او کمپونو ته د راتګ لاره هواره شي او موږ دوی وګورو نو مانشا ښه بیټسمن د سنډر 19 کې لوبېدلی ده ښه په استعداده لوبغاړی ده همداراز زه فکر کوم چې موږ په انډر 19 کې لکان شته چې په خپل باندې کار وشي او ملي ټیم برخه شي انشاءالله کولی شي دغه ته شرکت وکړي
لدیش لورز نړیوال جام افغان لوبډلا منیجمنت او اداره باید څه زده کړي همدې لوبډلې سره مخ ته ولاړ شي که څه بدلونونه په کار دي
بالکل شلوري سیالیو دغه جام خو دې موږ لپاره یو ډېر بریالی جام وو خو زده کړې همدغه دي چې په کار ته دې موږ مډل آرډر باید را مخ ته شي او خپل کارکردګي وکړي او افغانستان لپاره لوبې وګټي بالکل لوبې خو به بدلون خامخا راځي او د بدلونونو په حق له خبرو کو هغه همدا ده په ځانګړې توګه باندې چې باید موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په لوبډله کې راوخلو موږ سره آلراونډران بیخي ډېر وو ماشاءالله او داسې آلراونډران موږ سره وو چې موږ د هغوی توپ اچونې ته بیخي ضرورت ورسو نو ته بیا چېرته داسې آلراونډر چې توپ اچونې ته ستا ضرورت نه کېږي نو بهتره ده چې تو چای باندې سپیشلیسټ بیټسمن ولوبه یره دنه تاسو د مخکنی سوال په تړاو باندې موږ سره اسحاق رحیمی ماشاءالله په میډل کې ښه بیټسمن ثابت دی دلته چې ډېر زړور لوبغاړی ده او کولای شي چې ان شاء الله راتلونکي کې افغانستان لپاره ښه نتیجه وکړي.
د هند او سویلي افریقا ترمنځ په لوبه کې دونکو د ستاله اند غټونکې لوبډله به څوک وي؟ ته چا لوبډله متوازنه در تبریخي؟
د هند او سویلي افریقا لوبډله خو لوبډله خو دواړه پیاوړي دي، خو شاید د هند په لپاره لږ درنه یې، ځکه چې هند ماته نسبتا متوازنه ښکاري. او بل دا چې دوی بیټنګ کې روهیت شرما او سوریا کمار او همداراز شیوم دوبه، یعنی غټ غټ ستوریست او تروسه پورې ښه کارکردګي هم کړې ده. او کولی تروسه پورې منډې منډې کړې، کولی تروسه ته کوي پاتې ده که ویراټ کولی سویلي به سویلي افریقا په خلاف په پایلوبه کې منډې وکړلې، نو هغه کولی شي چې سویلي افریقا څخه دغه لوبه وګټي په یوازې لاس. نو دغه یوه خطر سته، خو خواته سویلي افریقا هم که کرکټ کړی ده تروسه لوبه نه ده بایللې. اول ځل تاریخ کې به داسې شي چې هغه لوبډله به د نړیوال جام شل اوریزو سیالۍ اتلولي وګټي چې هېڅ لوبه یې نه وي بایللې. نو بس دغه تاریخ به جوړېږي، خو بیا هم که چېرته دواړو ټیمونو پرتله کوو، سویلي افریقا بایلن کې کدي سوره باړه او مارکوس یانسن اوس په فنګ کې اوپر راغی، یعنی مخکې دومره ښه بالینګ نه وکړ. هغه لفټ آرم اینګل روهیت شرما په عذاب اورئ شي سکسید دی پایل ټوپ هم کې روهیت شرما همیشه د دې لپاره ډېر ښه پیاوړی پایل ورکي. هغه ته بیا د دې په بیټنګ کې کوینټن ډی کاسټو سمون نه دی کړی، او آیډن مارک کم اوریزا هینډریک د افغانستان په مقابل کې لږ څه فام کې راغلو، نو که هغوی فام کې کولی شي سین لپاره هم لږ ستونزې جوړې کړي. نو په ټوله کې متوازنې لوبډلې دي دواړه، ځکه خو پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده او ځکه خو داسې یوه لوبه هم نه ده بایللې. خو بیا هم که پرتلی وځي نو هند زما په خیال باندې داسې ده.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، د دې اوري لپاره زمونږه ونیز سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو لوی الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
اومه ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار احمد الله وی متفاوت زاوی د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې محرک لیکم. نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه. هغه امریکایي یو 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 اتیا کاله پسې ماسټری بشپړه کړه. په بل چراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمېدونه د ملا فضل الرحمن د ویری حال هم درته لرم. په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم درکوم چې هر دروازه او هر بل بورډ یې د یو کورس دی. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکي لومړی وار د ښځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولېدنه. طالبان د دوهې کانفرنس ته د ذبی الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي. ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یوه ښځه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمنه نه ده بللې.
د دوهې او د ویانا کانفرنس دواړه د پردیو تر لاس لاندې مست راغلي چې طراح او بنسټګر افغانان نه دي، نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی.
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نه شکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي. ما دا ویلي چې دا ناسته به هم لکه دوه نورو ناستو غوندې ناکامي.
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متي الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابي ترمنځ د مقررې پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي.
د سره میاشتې د اثر کې کوم اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزرا یو تاسو په تشه دي مکتوبونه ورکړي. مشکل په کم ځای کې ده. کار اهلکار ته نسپارل دي، چېرته کار اهلکار ته سپارل شوی وي او دا وظیفه د رئیس الوزرا یو داسې شخص ته سپارل شوې وه چې هغه په کار باندې پوهېدلو. نو آیا ته فکر کوې چې هغې به مدعي ته به مدعي علیه ته به دواړه به مکتوبونه ورکول؟
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر. افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري ونه کړه. خلکو ته جشنونه نمانځل
ډېر لوی او غټ اچیومنت و د افغانستان لپاره. موږ تاسو کولای شو چې نیوزیلند باندې نیوزیلند ته ماته ورکو، استرالیا ته ماته ورکو، او موږ تاسو تر ټولو خبره ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دي د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي. که موږ د بولینګ ډپارټمنټ ته راشو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي، نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر زیات غټ اچیومنت ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ.
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر. پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي. ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی. دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځه ځغلول. هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درېمه ناسته پیل شي. طالبانو دغه ناستې ته د ذبی الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون بکوي. دا سره پورونه هم شته چې ناستې ته افغان خزی د طالبانو په غوښتنه نه دی بلل شوی او اټکل شته چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د خزو د حقونو موضوع به هم یاد نه شي. هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالی له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالی سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي. د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړې چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي. د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه له غرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي. هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړې چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره و.
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي، یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نکړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي. زموږ ملت، خلک، افغانان، خص اکثریت خاموش افغانان، اکثریت خاموش په د آند او باور دي چې هم د دوهې کانفرانس او هم د ویانا کانفرانس د افغانستان د ملت لپاره مفید نه دي.
امروز نشست دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند. اما بدبختانه امروز تربیون جهانی به جای اینکه در خدمت زنان باشند، از سازمان ملل از این قربانیان بالفعل حمایت میکنند. از کسانی که حمایت میکنند همواره در برابر هنجارها و قوانین بین المللی ایستاده شدند و باعث دردسر جامعه بشری شدند.
بلخوا راپورونه شته چې د دوهې د ناستې په تړاو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استولی چې پکې د دوهې را روانه ناسته کې د ښځو د حقونو ټکي ته په ځای نه ورکولو نیوکې کړي دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دوی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغې په دې پوه دي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوه دي. فلهذا په دې اساس باندې د دې ناستې نه کوم پایلې لاسته نه راځي او نړۍ په دې دغه کې په حساب ناکامه پاتې کیږي. دوی به بیا دویمه بله لاره ګوري چې اسلامي امارت سره کوم لارې نه دي، هغو کې آیا تعامل به زیاتوي، رسمیت پیژندل به زیاتوي که فشارونه، دا بعدي خبره ده. اوس پې نه پوهېږو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیر به هم په دې کې برخه وانخلي او دا هم پر دې باندې دلالت کوي چې ملګرو ملتونه هم و دې کانفرانس چندان ډېر زیات توقع نه لري. زه فکر کوم چې د افغانستان کشاله بین الافغانی ده او تر هغه وخته پورې چې افغانان سره کښېننی، د افغانانو مدني ټولنه او طالبان سره کښېننی او د افغانستان په مشکلاتو باندې خبرې ونه کې او د حل لار ورته پیدا نه کې، د افغانستان لانجه نه حلېدونکې ده.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی د دې ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابی ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای واکونه د ته باید تفویض کړی شي. هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابی له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابی وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابی له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوی مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصول سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغو اسنادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې ادارې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستیال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یوه اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو لري کول په یو دفتر کې سرکار کې یو دی یو بل ما تحت وسیږي مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې دا ما تحت څنګه د خپل ما تحت وساته ما څنګه لوړ لاړ نشي څنګه مخنی ولې شي او څوک چې ما تحت ته هغه کوشش کوي چې څنګه کوم اسناد پیدا کړم کوم ثبوت پیدا کړم چې ما مشر کوم غلط کار کوي چې دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم د دې شي او زه چې د دې موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص دې موقف ته راشي کوشش دی دا شي دا په ځنې اداراتو کې شته دی. د سرې میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوی ده چې ځنې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد او دغه نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کېږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلی بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونی د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلی په تلو تیرونی د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګانډا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خودلې ده. د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې زلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایل ده.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنمنت کې ډېر ښه لوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغه د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینوال او سارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په خمه موقف کې قرار لري او هیله هم دا چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې د خپل ځای وساتي دا او لا پرمختګ وکړي پایلو به تل لار عمومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه زاد د وایم چې د راشد خان سره کوم کیپټنسی چې وکړل سره کوم چې پالکانو کې هغه سپیریټ واچو سره کوم چې الکانو تا کانفیډنس ورکړه الکانې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولای شو چې هر چا ته ماته ورکول هر چا ته ماته ورکول شو. کتا سو دی هغه خبرې واوري چې کله به هغه دی پلینګ 11 ته خبرې کولې د میچ نه مخکې نو هغه بدا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسیپیشن لپاره نه راغلي دي برخه اخیستو لپاره بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي واو غي ځان شوم کو.
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوې. د ننګرهار خلک ازادي رادیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د منځنۍ په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیولی. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا پاتړونه نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسان ازادۍ راډیو ته شکایت کړی ده چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې ازادۍ راډیو ته ردی وایي دوی د مینوالو پوره خاطر کړی او له 2 ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینوال خواري کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
¡Gracias!
او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د ازم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخو دغه عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوی او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملافت الرحمن نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بل بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداري ورکړې ده. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسی غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستانی ادارو لخوا پندول شوی دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ د سیمو کې خپل نورې نظامی پروژې پلي کړي.
اس خیبر مې، اس پښتون قبایلی علاقې مې، اس پښتون وطن مې سکندر کی هډیاں ټوټی ہے، یہاں چنگیز کی هډیاں ټوټی ہے، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی ابھی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے مت آپ، اور اگر آؤ گے قسم خدا کی آپ گھر پہ رستہ بھول جائیں گے.
پښتانه پرېږده، سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفګان نه کولو، ولسونو چې خفګان کولو تا په هغه فایر کټو. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ٹویٹونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو وا، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړي، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څیر ټول پاکستان فوج یې کوي آواز په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګو نظر به کوری او تلفاتو پنځون کې پاکستانی ضرب العذاب عملیات توبانی لس کاله وختل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتوار ډول څلوېښت میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره اتلس میلیارده ډالره کېږي. خو د امریکا د سی آی ای یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالر نه بلکې اتیا میلیونه ډالر هر اونۍ ورکول کېږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یا د پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2020 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال می میاشت کې خپور کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارده ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیقې شمېرې نه وي وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنې او سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوحه کې د دوحه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د درې کاله د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو دې دو خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوحې کومه ناسته چې ده د ناست په خاطر باندې هم خطه کړې اوسیږي تر څو د یو فشار په توګه باندې چې دی دا راواخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې دی استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي، مختلف ځوابونه په لاس راځي. وبه ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي، آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي، دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچیر ټرمپ راسي، یعنی کچیر جمهور پال د سپینه ماڼۍ هم وګټي، زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سمدستي قطع سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو دپاره په امریکې کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورځ په ورځ پر کمېدو ده او طالبان به د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بل غاړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي، د اتریش ویانا ښار کې بیا وار لمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې غونډې ته ورټول شوي. دوی د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې دې برخه کې مسؤولانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یې یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بللې ده. دوی ویلی د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دې غونډه کې له خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی ده چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله یې افغانستان د پټکو له اوسني ناورین وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلې او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت ده چې هېواد له اوسني حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړی خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړی. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تبصره نه ده کړې، مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلي وو چې ګډونوال یې د دوی په ټکو ازمایل شوي خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیریونه یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سختي. تیریونه په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی یو کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانی او چنګیزی مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله د دغسې ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان له وینجلی سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجه او سزاوي ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروغوښتي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوغوښتي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکه مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترینه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے 40-50 ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے 2-4 مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے. حضرت
او د ټولنیز رسنیو د تیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولې او بریاوی هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګټ شي او ګڼې د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تیری ونی یو ور بیا په هغو لوبډلو د میمز په نوم ویډیوي مسخرو هم زور اخیسته او چې افغان لوبډلې ورته سکهال نړیوال جام کې ماتې ورکړې و.
حضرت
په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچولو. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ، خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاروي. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او ماضي په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبې خبرې وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی. او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي، خو امریکا کې بیا یوې 115 کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورډ پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټری ته داخله وکړه، خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شوه، خو 3 اتیا کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له 10 کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي، په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي، مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال 111 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده، او له دې منځه یې شاوخوا 40,000 کورسونه د کال 3.5 میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنئ چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهانو ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څیړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکاران له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړی چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږیدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنی ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران خانم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ مه هېروئ.
ਬੰਗੜੀ ਬੰਗੜੀ ਤੇਰਾ ਬੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਖਿਸਤ ਲਾਲੀ د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ترګو سمندر کدی راتا د دنیا زمون شونډې د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا دا گریوانا دزڑ دا گلو پانے میرا پی وار خطا راتاو می توفانو نا دی دجوان دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم خوگی خوگی شیزما
خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم مرمد تند نه ناکام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام